دوستانو ستړي مشي پاموکړې د دې سات خبرونه ته. د امریکا حکومت وایي چې د افغانانو لپاره د ځانګړي مهاجرت ویزی یا ایسایوی پروګرام روان دی او سلګونه ویزی وسمهال د تصویب په مختلفو مرحلو کې دي. د امریکا د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو د وزارت مرستیال ویان ټامی پیګوت د پنځشنبه په ورځ په واشنگټن ډی سي کې خبري غونډې ته وویل چې ایسایوی پروسه روانه ده او د لکلون رایسي ادامه لري. نوموړي بیا وویل چې د ټرمپ اداره د پروګرام ته لومړیتوب ورکوي. د ایسایوی پروګرام د هغو افغانانو لپاره دی چې په افغانستان کې د متحده ایالاتونو له ځواکونو او ډیپلوماټیکو ماموریتونو سره یو ځای کار کړی دی او وزغواړي چې امریکا ته پناه یوسي. په متحده ایالاتو کې د جمهوري غوښتونکو او ډیموکراټانو د اوږدې مودې ملاتړ سربیره دا پروګرام د ورو پروسس کولو، لوجستیکی خندونو او امنیتی اندیښنو په ګډون له ننګونو سره مخ دی. د جرمنی د مهاجرت او کډوالو فدرالي دفتر ویلی دی چې په جرمنی کې د پناه غوښتونکو افغان خزو شمیر په بیساري کچه زیات شوی دی. دا شپیګل اونیز په وینا یوازې په جولای میاشت کې لدری زرو څخه زیات افغان خزو په جرمنی کې د پناه غوښتنه کړې چې د تیرې میاشتې پرتله دوه چنده زیاته ده. د 2015 کال له پایل راهیسې شاوخوا 9593 افغان خزو په جرمنی کې د پناه غوښتنه کړې چې د دې غوښتنلیکونو نمایي د هغو خزو دي چې پخوا په جرمنی کې اوسېدلې وي او اوس یې خپلو دوسیو ته دا بیا کتنې درخواستونه ورکړي دي. په 2020 کال کې وروسته لاغې چې طالبانو بیا کابل ونیوه، دوی لشپګم ټولګي څخه پورته نجونې له زده کړو منع کړي او په ډیرو دولتي دفترونو او غیر دولتي موسسو کې د ښځو پر کار بندیز ولګاوه. د ښځو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي سوزان فرګوسن وایي چې افغانستان ته ستنېدونکي افغان ښځې او نجونې د بېوزلۍ، کمومره ودونو، تاوتریخوالي او بېساري محدودیتونو سره مخامخ دي. اغلی فرګوسن د پنځشنبه په ورځ وویل چې له دغو ښځو او نجونو سره ډیرو پراخو مرستو ته اړتیا ده. د سرپناه نشتوالی په افغانستان کې د راستنیدونکو یوه له اصلي ستونزو څخه ګڼل کیږي او د ریپورټونو له مخې یوازې لس سلنه افغان کورنۍ چې مشري یې ښځې کوي اوسمهال په دایمي سرپناو کې ژوند کوي. او چارواکو د فرانسې په جنوب کې خبرداری ورکړی چې له سې شنبې راهیسې په ځنګلونو کې لګیدلي اورونه ښایي د تودې هوا له امله بیرته خپاره شي. چارواکو نن وویل چې دا اورونه نن کنټرول شوي دي، خو د دې لپاره چې هوا په سیمه کې د ساندیګرید تر 1.5 درجو لوړه ده، دا ویره شته چې بیرته د اور لمبې خپرې شي. د اورونه چې شاوخوا 160 کیلومتره مربع ساحه یې نیولې وه، د یو کس ژوند یې واخیست، لږ تر لږه 1 ټپیان کړل او د نږدې 14 کورونو د سوځېدو سبب شول. د فرانسې په جنوب کې د اور لګیدنه په تیرو 3 لسیزو کې بې ساري بلل شوې ده. دا خبرونه
آزادی پتسپوکی
در امواج آزادی.
درنو دوستانو ستړي مشي دي ازادي په پتسپوکی د دیونی خبرونه تموزه اجمل اند هر کله کوم. دا ونی په افغانستان کې د رسنیو پر وضعیت بحث کوو. په تیرو څلورو کلونو کې نن د اگست 1 ده او په 2020 کال د اگست 15 طالبان واک ته ورسېدل، نو څلور کلنۍ ته 15 ورځې پاتې دي. د طالبانو حکومت تر سویرې لاندې په افغانستان کې آزادې رسنۍ او د بیان آزادي په ډراماتیکه توګه بدله شوې ده. ګڼې آزادې رسنۍ یا د بودیجې د نشتوالي یا د پیسو د کموالي له کبله وتړل شوې. همدارنګه زیاتره خبریالان له هیواد نه ووتل. هغه رسنۍ چې پاتې وي طالبانو په پرله پسې محدودیتونو کې، دغلته د ښځو کارونه په رسنیو کې محدود کړل. همدارنګه د رسنیو په ایډیټوریل پالیسیو یا اداري پالیسیو باندې هم اغیز وکړ. خبریالانو ته وویل شول چې څه ووایي، څه ونه وایي، څه خپاره کړي، څه خپاره نه کړي. زیاتره خبریالان چې په افغانستان کې دننه کار کوي یو شمیر ونیول شول، ځینې د څه وخت لپاره بندیان پاتې شول، ځینې لام په زندانونو کې دي، ځینې بیرته خوشې شول، ځینې وګواښل شول. چې په عمومي توګه د وضعیت په افغانستان کې د رسنیو پر وضعیت باندې اغیز وکړ. د رسنیو د ملاتړ ادارې وایي چې ګڼ خبریالان په افغانستان کې خود سانسورې ته اړ شوي دي، ځکه کدا کارونه کې په افغانستان کې له ستونزو سره مخ کیږي. د طالبان لخوا غواخل کیږي په ځانګړي توګه د دوی د استخباراتو د ریاست لخوا، همدارنګه په ځینو نورو مسایلو کې چې هغه پر خزو باندې مخ په زیاتېدونکو فشارونه دي، د امر بالمعروف اداره مداخله کوي. خزیار شبي دي چې په تلویزیونونو کې مخونه پټ کی یا ماسکونه وتړي، همدارنګه د خبرونو پر سرنګوالي تفریح خبرونه د امر بالمعروف او نورو ادارو لخوا څارل کیږي، او داسې خبرونه چې هغه موسیقي یا د ځوانانو لپاره تفریحي خبرونه دا منې شوې دي. په وروستیو کې د سیاسي بحثونو په اړه باندې طالبانو پرله پسې ځینې پالیسۍ وضع کړې. لومړی وویل چې په سیاسي بحثونو کې باید کوم مېلمانه راوغوښتل شي، له هغې وروسته یې وویل چې سیاسي بحثونه باید مخکې له مخکې ثبت شي، او بېلابېلې ننګونې چې په افغانستان کې په تیرو څلورو کلونو کې ورسره خبریالان مخامخ دي. په دې وضعیت باندې به بحث کوو. بحث مو د افغانستان د خبریالانو د ملاتړ د سازمان مشر حامد عبیدی را بللې. همدارنګه د اریانا نیوز په خانه خبریال رحمت الله زیارملم را سره دی. له دې دوه سره په وضعیت باندې غږیږو چې په افغانستان کې د مهال د رسنیو وضعیت څه ډول دی. خغلی زیرمل را سره وصل شوی دی، هیله ده چې خغلی عبیدی به را سره په څو شیبو کې وصل شي. زیرمل صاحب، د تاسو په فکر باندې اوس په افغانستان کې په مجموعي توګه آزاد رسنۍ په څه ډول یو وضعیت کې دي؟
ډیره زیاته مننه زم خپل ورتاسې ته، درنو اوریدونکو ته او ټول تخنیکی ټیم ته سلامونه او درنښت وړاندې کوم. ډیره مننه د افغان خبریالانو په وضعیت باندې بحث ډیره مهمه موضوع ده. د افغان جمهوریت تر سقوط وروسته تاسو خبري او خلک پوهیږي چې په افغانستان کې د بیان ازادي یو په بل پسې په دوامدار توګه سخت تر سانسور لاندې ده، او په ټول رسنیز ډګر کې واجې هغه څه خبريږي چې واکمنې غواړي، د هغوی د نظریې، د هغوی د فکر، د هغوی د غوښتنو او د هغوی د ایډیا خلاف هر هغه څه چې خبريږي هغه باید سانسور شي او الګ تر لګه د نشرېدو مخه ونیول شي. همدغه تیر ورځ ما یو څه کتل په ټولنیزو رسنیو کې، زه غواړم یو بیلګه مخته کېدم د خو زهد لپاره، چې د امنیتي ځواکونو یو خوانی سرتیری کورنۍ لدی عمل تهدیدېږي چې هغه د افغانستان د ملي بیرغ په ورځ باندې د ملي بیرغ پورته کړی دی او خپل والدانه شر کړی، نو د هغوی د سیمې د وسنۍ واکمنو یو ډول سرتیری ورته وایي چې کورنۍ ته ګواښ کوي چې کچېری دا لري نه کیه او لږ تر لږه بیا تاسو له خپل ادرسونو نه په ټولنیزو رسنیو کې دغه ډول فعالیت وکړي، نو دا ورته هغه شرایط وایي او محدودیتونه وایي چې دا د دې چلندونو سره به مخ شي. دا یو بیلګه و چې همدغه تیرو څلورو ساعتونو کې ما وکتله. په تیرو څو نیو کې په افغانستان کې لږ تر لږه و ژورنالستان په بیلابیلو ډول باندې نیول شوي، ګواښل شوي او تهدید شوي دي. نو دغه ټولو ته په کتو باندې ویلی شو چې په افغانستان کې د بیان ازادي اوس سخت تر ګواښ لاندې ده. خبریالان نشي کولای چې فعالیت وکړي، معلوماتو ته لاسرسی ولري، او دا وضعیت د هغه چا لپاره چې هغوی په ژورنالیزم کې کار کوي ډیر خوښونکی دی، که له وطن لري دي او که په وطن کې دننه دي، پرې خفه دي او هیله لري چې واکمن به د دې وضعیت د بدلون لپاره لږ تر لږه هغه اقدامات وکړي چې دوی ژمن.
خغلی زرمله، ما چې تاسو ویل لږ تر لږه په تیرې وونه کې دا ریپورټونه خبر شو چې په افغانستان کې د طالبانو د حکومت لوري پر رسنیو او خبریالانو د محدودیتونو په دوام، تازه دغه د خبریالانو مرکز ویلي دي چې په وروستیو درې اونیو کې په کابل کې او یو بل ولایت کې د طالبانو استخباراتو او د امر بالمعروف او نهی عن المنکر ځینو مامورینو لږ تر لږه و خبریالان او د رسنیو فعالان نیولي دي. خو په عین حال کې د طالبانو حکومت وایي چې دوی د آزادو رسنیو موجودیت ته ژمن دي او غواړي چې آزادې رسنۍ ووسي. نو د تاسو فکر باندې دی طالبانو هغه کم د طالبانو د حکومت هغه کم معنا چې دوی د رسنیو له آزادو رسنیو ناخلي دوی په باور آزاد رسنۍ څه دي که خبریالان لکه تاسو چې ورته اشاره وکړه دغه سیستمز سره مخي دوی خپل د آزادو رسنیو نه دي دوی د دوی هدف بیا څه دي
دا ډیره زیاته یوه مهمه پوښتنه ده او زه غواړم چې یو پام دې منځ کې یو دا خلکو ته مخې ته کېږدم چې په ټولو روایتونو کې او کوم چیرته د نړۍ تاریخ مو ګورو هیڅ کله هغوی چې د حق چغې وهي حق نه بندي یا حق ویونکي نه بندي موږ سره دا پوښتنه ده چې واکمن د حق چغې وهي مګر بیا ولې د حق ویونکو د حق د ویلو نه ډاریږي یا د اړتیا د ویلو نه ډاریږي دا یو ډیره مهمه پوښتنه ده خبره دا ده چې د دوی تعریف چې ده زه فکر کوم چې دا جلا ده د آزاد رسنیو فعالیت دوی فکر کوي ک یو څوک یو رسنۍ رامنځته کی هغه ک ټلویزیون وی ک رادیو وی یا په ټولنیزو رسنیو کې یو پلیټ فارم وی او په هغه کې یو ادرس رامنځته کیږي دوی فکر کوي چې ایوازې دغه اشخاص چې را منځته کړي او حکومت نه لري منځته کړي البته دا زما نظریه ده دا به امدا به بسنه کوي چې دوی ورته وایي چې دا آزاد خپلواک او شخصي دي نور نشرات باید د دوی لپاره وي البته چې دوی دغه نشرات ته د وطن د ګټو تعریف ورکوي مګر داغه تعریف چې دوی ورکوي دا د ټولو خلکو لپاره د منلو وړ نه ده مثال دا هم د وطن غټی دی چې کچیرتا د کوشتېپی کانال جوړیږي چې دا یو ملي پروژه ده او یو ژورنالیست اجازه ورکول شي چې هغه په خپلواک آزاد بې پرې ډول په دې باندې تحقیق وکړي دا هم د وطن په ګټه باندې دی چې کچیرتا د کابل جلال آباد دویم سړک جوړیږي او یو ژورنالیست اجازه ورکول شي او دوی و پوښتي چې په څلیرو ساتونو کې لک تر لګه د لارې چې پټکونه چول شوی او خلکو پیسې ټولیږي دا پیسې څومره دي په کوم قوانینو اخیستل کیږي چیرته زی بیرته څنګه مصرفيږي او د دویم سړک کار څنګه روان دي زما هدف د دې مثالونو نه دا دی چې دا د وطن ګټي دي او د ته ملي ګټي ویل کیږي خو دغه اجازه نشته چې څوک دا کار وکړي مګر برعکس دا اجازه شته چې یو ژورنالیست باید لاړ شي او وایي د یو څو ماشینونو نه ویډیوګان واخلي او وایي چې دا د دویم سړک کار روان دی ولو که هغه په موکتی ډول ودریدل وی نو زه ډاډه يم زه پوهیږم چې د دوی به دا ډول خبرې نه خوخیږي او زموږ هدف کلم دا نه دی چې منفي باپ وو سو مونته خبره ده چې د آزاد رسنیو فعالیت یا خپلواک نشریات د دې تعریف باید واضح وي کچیرته د وطن د ګټو پرانا کی وي د ملي ګټو پرانا کی وي نو په کار دا ده چې امغه چوکاټ کې ازادي ورکول شي او کچیرته د یو ډلې د یو غون د یو ایدیالوژي د خلکو د پاره نشرات وینو زه فکر کوم دا بیا جفاده چې وویل شي چې آزاد رسنۍ شته او په آزاد ډول فعالیت کوي ولی په پرله پسې ډول خبري اعلان تهديدي هم دا وزم کوم خبري کو او ډیر څه وایو نو 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 خای چې د دوی د ډلې په مستقیم او یا غیر مستقیم ډول یو څوک وګو اخل شي ایا دا خپل واقعده مون خو چاته کنځلې نه کوو هدف هم دا دی چې خلکو ته تشریح او چې د بیان ازادي څه ده نو دا مثالونه ما د دې لپاره ورکړل چې خلکو ته خو وضاحت وشي او خلک په دې باندې پوه شي چې آزاد رسنۍ فعالیت سره ډول دی او د ای ایدیالوژي یا د ای ویډلې د ایدیالوژي د پلوي یا د هغه په خوخه نشرات سره ډول دی
خپل زرمل زه غواړم چې یو پښتنه وکم رسنۍ یا ژورنالستان هیڅ وخت کې دی هیڅ هواد اغه چارواکی یا واکمنچی دی هغه حتی کډیر دی یو شفاف نظام واکمن هم یو واړی چې خیر خیګن راشي بیا هم لرسنۍ سره وخت نا وخت مشکل راځي خصوصا اغه اداري چې دی خلکو په وړاندې ډیر ځوابګوی نه یوي خو بیا ډیر ستونزلې دی لرسنۍ سره ځکه د رسنۍ کار لکه تاسو چې ورته اشاره وکړه اغه شیان سره دی چې اغه دی وطن په ګټه یو دی خلکو په ګټه او کې دی چې چارواکی چې کوم ګټه تعریفي یا د خپل واک دوام تعریفي یا اغه څه چې ژورنالستان ورته دی خلکو د ګټه پسترګو ګوري توپیر ولري تاسو په خپله افغانستان کې یو ژورنالیست په توګه کار کړی په یو ولایت کې مخړې دي د تاسو فکر هغه وخت هم ننګونې وي ستونزې وي مشکلات هم وتري او هدا پوری دی هغه وخت د مقایسه باندې دی یو خبريال او وسنی خبريال چې د طالبانو تر واک لاندې کار کوي او دی یو خبريال په توګه دند تر سره کوي څه توپیر لري هغه کمی سهولتونه امتیازات و چې یو وخت افغان خبريالانو او د رسنیو کارمندانو لرل چې وسنه لري
ډیره مانا نزغوارم ستاسو پښتنې ته په درې برخو کې لاند جواب وایي البته کوشش به وکم چې د خپل تجربه او پوهې لامل زده چور سره مخ شوم یو څه اوریدونکو ته وړاندې کوم اولنی خبره خو زستا دا خبره تاییدوم چې په ډیرو پرمختللو هیوادونو کې تل د رسنیو او د رسنوالو ټکر د واکمنو سره وی او افغانستان کې بم داویزه کوم درې مدرجه هیوادی زدا خبره هم در سره تاییدوم زما د ډیر مطالعه او زده کړې نو ورسته چې د دنیا په هیر از ګوټ کې د رسنیو بش پړه خپلواکي چې دا یو 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 څه دي چې زه شخصا په دې خبريال په توګه باور نه لرم د دې معنی څه ده د دې معنی دا ده چې هر جغرافیا ځانته ځانګړي ارزښتونه لري او په کومه جغرافیا کې چې کوم جرنالیست وسیږي دا د هغه مسولیت ته چې دا باغ جغرافیا د ارزښتونو پر اړه کې خپل مسلک مخې ته ویسي نو دا بشپړ به ترپی نشو البته دا په دې معنی نه ده چې جورنالیست به د واکمنو طرف کوي جورنالیست به د جغرافیا طرف کوي او د هغه د ارزښتونو پر وړاندې به مخه تزي بالکل په خو هم مشکلات وو په 13 شل کلن جمهوریت پر مهال باندې مشکلات وو معلوماتو تلاش رسي سخت او امنیتي پیغوي جورنالیستان تهدید کیدل بنديان کیدل وجل کیدل مګر یو چوکاټ موجودو د رسنیو قانون موجودو د بیان د ازادۍ د پاره په اساسي قانون کې وضاحت موجودو د اطلاعات او فرهنګ وزارت د دې لپاره د نشرات او مونیت موجودو الته فرعي قوانين طرز عملونه موجود وو او دا غي پر اړه کې دا ټول پروسیجر مخه تاتله د بیلګې په توګه کچیرته یو رسنیزه تخطیر امنست کیدله د امنیت کارمندان نه تللاغه ژورنالیست په خیاو لاسونه نه تړل او امنیت ته نه راوړل هغه د نورو اړوند د قانوني بنسټونو نه یا ادارو نه مراجعه کوله او په 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 سلسله وار توګه پوری هغه جرنالیست بل اخر هغه ستیر وطن چې شوی وی دی هغه نتیجه په لاس باندې ورتل لو که چیرته قانوني تخطی وا باید قانوني چلن ورسره شوی وي مګر دا خبر اوس بیخي برعکس ته د ملي امنیت د ادارې او کارمنځي او څوک ریوان کې نسی ورته وي تا تخطی کړي بحث دلته د قوانینو خلا ده که یو سیدا چې څوک کار کوي په خوابم د تیر وطن وي وسبم د تیر وطن وي مګر قوانين باید موجود وي دوی وایي چې موږ د جمهوریت د محل د رسنیو قانون وسم تطبیقو مګر دا یو شوار دی هغه د رسنیو قانون ډیر واضح دی او پاغي کې په ډیر وضاحت سره د هر چا حدود معلوم شوی دي چې رسنوال بچ کوي حکومت بچ کوي او اړوند ادارې بچ کوي او د تخطیو عالی کمیسون بچ کوي دا ټول په دې کې واضح شوی دی او زما هیله ده چې کدوې دا خبره کوي هغه ته باید پام وکړي مونته د جمهوریت پر مهال باندې ډیر کله د اشخاصو د جرنالستانو سره ټکر راتللو هغه مهال په وطن کې زورواکي و او دا زورواکي د جنگ لامل و نو کله کله به زورواکانو قوانين نقض کول او جرنالستان به تهدیدول مګر کله به چې د جرنالستانو تل درنه شو بیا به دغه زورواکي په داسې غارونو نه نوتی و چې کوشش به کول چې جوړجاړې رامنځته شي مګر وس ورته کړنې د وی واکمنې دلې له خاطر سره کیږي توپیر داده لویستر توپیر داده او زمونږ هیله داده چې هغه د تیرو زورواکو تجربه د یو نظام په توګه تر سره نشي و ځکه دا نظام دی او نظام به ټول خلکو ته جواب ووي او چا کو نه پکې باید د یو قانون د مخه تعریف شوی وي
مننه د افغانستان د خبريالانو د ملاتړ د سازمان مشر حامد عبیدی هم را سره وصل شوی دی عبیدی سب ستړي بشي مونږ یو څه بحث مخه ته بوتلو لته سونه به زه وپوښتم مونږ په تیرو څلورو کلونو کې چې طالبانو واکمنی پیل کړی دا پر رسنیو پر لپسې محدودیتونه را پیل کړی وخت په وخت لته سره د رسنیو د ملاتړ د نورو فعالانو سره باسونه خبري کړی دی دا سه ساده تعریف که تاسو راته وکي یا په ساده ژبه راته وایي چې طالبان وایي موږ د بیان ازادي او د رسنیو ازادي تشمنیو ظاهرا څو ازادي رسنۍ په افغانستان کې فعالیت کوي د تاسو فکر باندې د رسنیو او د بیان واقعي ازادي او هغه تعریف چې طالبان ترې لري دا څومره توپیر لدی؟ طالبان آزاد رسنۍ څه ته وایي، د بیان آزادي څه ته وایي، او واقعي د بیان آزادي او د رسنیو آزادوالی څه دی؟ و بخې د تاسو مایکروفون بندې کوم، مایکروفون چالان کړئ. او وسم شو
وسم شو. او سلامونه
تاسو ته، ګرمر صاحب
ته په بخنه چې زول نو وخت وصل شو.
هله
د طالبانو ز فکر کوم د طالبانو تعریف د بیان د ازادۍ څخه ډېر واضح دی. موږ کله چې بیان ازادي وایو او کله چې رسنیز نظامونه او سیستمونه وایو، بیا نو دلته کله کله طالبان هڅه کوي چې په یو ډول د بیان د ازادۍ د کلمې نه استفاده وکړي. په دې معنی چې کله چې موږ دوه نظامونه چوس ډېر بحث پر دغو دوو نظامونو د استبدادي نظامونه او د رسنیو د آزادو رسنیو چې آزادیګرا استبداد ورته وایي، نه پوهېږم څه پښتو به کوم ټکی ورته سم راشي. د دغو دوو نظامونو توپیر دی، په استبدادي نظامونو کې انتقاد جرم ګڼل شي او خبریالان رسنۍ نشي کولی چې پر نظام نیوکه وکړي. دا تر ټولو هغه مهم ځانګړتیا ده. او په آزادیګرا نظامونو کې بیا دوه اصل ډیر مهم دي، یو اطلاعاتو ته لاسرسی او بل انتقادي ژورنالیزم چې کریټیکل ژورنالیزم ورته وایي او واچ ډاګ ژورنالیزم چې ورته وایي، چې رسنۍ کولی شي څارنه وکړي د حکومت د کړنو څخه. اوس که تاسو راشئ اوسنی نظام وګورئ، نه اطلاعاتو ته لاسرسی پکې شته، اطلاعاتو ته لاسرسی صفر دی تقریبا، یعنی ولس اطلاعاتو ته لاسرسی نه لري، خبریالان اطلاعاتو ته لاسرسی نه لري. یوازې هغه معلومات یا هغه مس انفارمیشن یا دس انفارمیشن یا هغه غلط معلومات چې واکمنه اداره غواړي هغه د رسنیو باندې د فشار له وجې خپرېږي، یعنې هغه فشار راوړي رسنیو باندې چې هغه اطلاعات خپرېږي. او دویمه مسله چې کریټیکل ژورنالیزم یا انتقادي ژورنالیزم دی، تاسو د کریټیکل ژورنالیزم یا د انتقادي ژورنالیزم بیل ګیټس نه ګورئ. مثلا د کریټیکل ژورنالیزم تر چاته لاندې دا نور انواع د ژورنالیزم دي، چې مثلا یو ډول د انویسټیګیټیو ژورنالیزم یا څېړنیز ژورنالیزم دی. کنه تاسو بیل ګیټس په پیرو څلورو کلونو کې نه ګورئ. دلیل یې دا دی چې واکمنه اداره ورته ژمنتیا نه لري او نه غواړي چې انتقادي ژورنالیزم وکارول شي. یوازې په ځینو مواردو کې اصل دغه استفاده چې طالبان کوي دغه ټکی نه کوي. په ځینو مواردو کې رسنۍ، خبریالان او ولس حق لري چې انتقاد وکړي، چې هغه د ټولنې دویم لاس موضوعات دي. په دې معنی چې هغه مهم کرخې نه دي چې حکومت مثلا د حکومت مهم کرخې وي. کنه مثلا په ټولنیزو مسایلو باندې انتقاد، یعنی وکړه ډېر واکمنې ادارې ته جدي مسله نه ده. او په استبدادي نظامونو کې خبریالان او رسنۍ کولی شي په د اهمیت لپاره په هغو مسایلو باندې انتقاد وکړي چې هغه دویم درجه کې دي. کنه مثلا ټولنیز مسایل یا مثلا اقتصادي موضوعات، په دغه موضوعاتو باندې نیوکه امپان لري په استبدادي نظامونو کې. دوی څه دې نه ګټه پورته کوي، دوی نه استفاده کوي، وایي چې موږ په رسنۍ آزاد کړي کې چې انتقاد وکړي. فعال کې چې په دویم ډول معلوماتو باندې، هغه معلومات چې ډېر اړین نه دي، هغه موضوعاتو باندې انتقاد امکان شته. په اصلي موضوعاتو باندې چې د حکومت مثلا سیاست، د حکومت مثلا بودیجه ده، د حکومت بهرنۍ سیاست ده، مثلا د نجونو مسله ده، د نجونو د زده کړو مسله، د دوی ترمنځ اختلافات او مسله ده، مثلا د دوی د مخالفینو مسله ده، د دوی هغه ځنې کلمات چې دوی ته کارول کیږي، مثلا امارت اسلامي وکارول شي یا مثلا امیر المؤمنین وکارول شي یا خلیفہ وکارول شي، دغه تشریفاتي موضوعات. کنه دغه موضوعات دوی ته هغه سری کړی دي او دغه سره خپل خبرالان اجازه نه لري چې خبرالان اجازه نه لري چې دغه موضوعات په خپل راپور جوړ کړي یا خبر جوړ کړي. نو توپیر اصل خدغه ذکر دی چې ما په باور اوسنی نظام یو استبدادي نظام دی، ځکه چې د استبدادي نظامونو ټولې ځانګړتیاوې په دغه نظام کې لیدل کېږي. او دوی چې د بیان ازادۍ مسله را پورته کوي چې بیان ازادۍ شته، زه فکر کوم دا قطعا هڅه کوي چې د ولس پر سترګو خاورې وپاشي. نو
متاسفانه عبیدی صاحب، دوی دیننه چې کوم خبریالان دي، افغان خبریالان په افغانستان کې دیننه چې کار کوي او خصوصا هغه چې عملاً کار کوي، هغه کدی ادارو په توګه ته پوښتي او هغه کدی آزادو یا مثلا دی افرادو دی ژورنالیستانو په توګه تنه پوښتي چې فعال خبریالان دي، څنګه شي ویلې څنګه وایي په دغه پالیسیو باندې ډیر کله ځکه چې بیریږي بیرته له ستونزونه. خو تاسو حتمن معلومات لري دغه رسنیو سره په افغانستان کې دننه هم د خپل سازمان له لارې هم په شخصي لحاظ په تماس کې، کوم واضح محدودیتونه دي چې دوی دغه محتویات چې تاسو ورته اشاره وکړله چې د طالبانو خوښ نه دي او سری کرخی دی ورته کوم د سی واضح محدودیتونه په خبرونو باندې د خبرونو په چلوونکو باندې لګولې دي او کنا دای واضح دي خبري اعلان خپل سانسوري ده یا هغه عمومي بیره ده چې د دې سبب شوه د خبري اعلان هغه مسایل سره چې فکر کوي په طالبانو خنه لګي کار نه لري.
سره کر خډیر معلوم دی هغه لمړی کې طالبانو یو مکتوب ټول رسنیو ته سوالایو چې د روسو ول چې دا مکتوب منګه نه دا سوالایو ځنې موارد یو رقم مرسته کوله چې دغه مسله ترمیم کی. خو په هغه مکتوب کې واضح ویل شوی وو دغه سره کر خډیر معلوم دی او په شفاهي ډول طالبانو یو پالیسی دا ده چې ډیر موضوعات په شفاهي ډول وایي او په ټول ولایتونو کې دوی ټیمونه لري، واتس اپ ګروپونه لري او معمولا د استخبارات د ادارې مسؤل یا د امر بالمعروف د ادارې مسؤل یا هم د اطلاعاتو د کلتور مشر د دغه ګروپ مدیریت کوي. دوی خبریالان جلسو ته دعوت کوي، اول ته په شفاهي ډول دوی ته وایي څه وکړي څه ونه کړي او اکثره موارد له بعد امرغه په شفاهي ډول ویل کیږي. یو سپیکر ته ډیر معلوم دي، مثلا د بودیجې پاکل هیڅ رسنۍ څه نشي ویلی او خبر هم پرولای نشي. مثلا د دوی ترمنځ کوم اختلافات شي دي پاکل خبر د خبرونو خبرول ناشونه ده، مثلا د د دوی د خارجي سیاست پاکله د پولیس سیاست پاکله یا مثلا د دوی مخالفین چی دي بهر کې فعالیت کوي یا دیاسپورا پاکله، دغه موضوعات پاکله د خبرونو خبرېدل ناممکن ده. او دا فکر خېلی ټول څه ورده ده چې د طالبانو سره فکر خېلی او رفنه نشي کولای دغه موضوعات ته توجه که خبر شده جو کی یا محتوا تولید کی. په مجموع کې ټول محتوا هغه دوی څو میکانیزم لري د محتوا د کنټرول لپاره، یو د مونیټور لپاره یو قوي ټیم جوړ کړی چې هغه د امنیت او د استخباراتو لخوا ټولې رسنۍ خپرونې مونیټور کوي او کله چې یو خبریال و یو پراون انتقادی وی او خبریال انتقاد وکي مستقیم خبریال ته زنګ وی چې دغه فلانه برنامه کې په تاسو دغه ټکی وکړول یا دغه کلمات وکړول، دا کلمات مسم نه دي، دغه پراونه سټاپ کوي او تاسو مستخبارات ترشه مستقیم ورته زنګ وی. دا یو ډول کنټرول دی. دویم ډول کنټرول دغه واتس اپ ګروپ میچ تاسو یادونه وکړه، په ټول ولایت کې دوی ټیمونه لري او خبریالان هر میاشتې غواړي او ان تر دې کله کله هر لس ورځو کې غواړي هره اونۍ غواړي او ورته وایي چې څه کور کوي او څه مخ خپروي او د دې ګروپ له لارې د دوی هغه د دوی په باور چې لاسته راوړنې دي طالبانو هغه هم ټول نشي چې هغه ډېر تشریفاتي خبرونه دي، مثلا والي د فلانه کس سره ولې د لغه موضوعات پاکله خبرې وکړي په خوا چې ملي تلویزیون خبرونه خپرول کنه، هغه تشریفاتي موضوعات رسنه مجبوره کوي چې هغه خبره کوي. او د دې ترڅنګ طالبان ځان ته دریم ډول کنټرول د دوی هغه خپل نراتیو دی، دوی ځان ته نراتیوونه لري او دغه ټول نراتیوز د رسنیو له لارې دوی هڅه کوي چې یو رقم د دې لارې نه عامه افکار کنټرول کړي، ځکه چې دوی ډېر مشخص نراتیوز لري. مثلا د پخوانی حکومت د جمهوریت حکومت هغه منفی پوینټونه دوی اخلي او هغه پاکله مثلا یو رقم نراتیو جوړوي چې په خوا فساد او مثلا ټول چارواکي مفسدین و یا مثلا کوم کسانو چې په حکومت کې واک بغلو دغه کار کړه او دغه کار کړه او دغه یو رقم اڅه کې چې د ولس کرکه او پاره وی کنه د پخوانی چارواکو په وړاندې دغه د دوی هغه اومده میکانیزمونه دي چې د رسنیو د کنټرول لپاره پاره وی تیره ونه دوه ونه وړاندې ما زما یو بل همکار ډاکټر صاحب بهار منګه یو ریسرچ کړه یو نوې څېړنه ده چې پایلې منګه دوه ونه وړاندې هغه ابتدایي پایلې منګه نشر کړې او اوس هغه پیپر باندې کار روان دی چې په خیر په نړیوال ژورنال کې نشر شي موندنه ډېر جالبه دي مثلا په اگزایل کې کوم رسنۍ چې خبر اعلان شي په تبعید کې فعالیت کوي یا د افغانستان له بهر فعالیت کوي یو یا فیصد خبر اعلان او دغه سروې کې ویلي چې دوی ځان سنتوري کوي دلیل دا دی چې دوی امپران د دوی فامیل د دوی مثلا ملګري په افغانستان کې دي د لپاره چې دا وایي ځوان پندې وی دوی د بهر هم ځان سنتوري کوي دا په دې معنی ده چې فشارونه او محدودیتونه تر دې هر زیات دي او تر دې هر دوی خبرلان غوښی چې ان تر دې چې کوم خبرلان چې بهر تم راغلي دي هغه ویرې زر کېپتا او په ځینې مواردو کې ځان سنتوري کوي
دا تاسو چې کوم ټکی ته اشاره وکړه دا واقعاً چې زورون کې په عین حال کې جالب یو ټکی دی مونږ هتاه د خبرونو په برخه کې دی ملبنو په پیدا کولو کې کله نا کله چې له هیواد نه بهر ملمانه راو بولو د افغانستان نن په سختي یو څوک زریږي زکوي چې هغه څه چې په کار دی غنښ ویلې له بهر نم ګورو چې ځینی کسان په امدغه خاطر تاسو ویل چې دا تاسو کوم دلیل یاد ک حتی ځینی کارپوهان یا داسې خلک چې غوي د معلوماتو یو په خانه برخه ور سره دا یا وس معلومات لري او کولای شي خلکو سره شیر کی لدین ډډه کوي چې خپل معلومات شریک کړي لنور سره زکه چې ویریږي په کور دیننه دی خپلو اړیکو خپلو راتلونکو په اړه باندې چې ستونزې ورته جوړې نشي د تاسو فکر باندې په افغانستان کې د رسنۍ دا ډول محدودیتونو سره مخې ل بهر نه چې کوم خبرونه کیږي د نړیوال رسنۍ دی هغه ل خپل ستونزو نم تاسو خبرې یا وامدارنګ دی معلوماتو د رسولو په برخه کې ل کوم خندونو سره چې د طالبانو حکومت مخ کړی دی مثلا د ازادي رادیو اف ام نو په څو ولایتونو کې وسغه نشته د خلک مونږ په لندو چپو اوري یا مثلا انټرنیټ باندې محدودیتونه دي صافي په یو نیم ځای کې کله بند شي کله پرانیزي واکیان په داسې حال کې چې وس انټرنیټ دی سوشل میډیا دا او نور لارې هم شته د معلوماتو ترلاسه کولو خو دغه محدودیتونه چې په بهرنیو دغه دودیزو رسنیو باندې او په کورنیو باندې طالبانو لګولې دي فکر کوي چې دوی به دغه هدف ته ورسیږي په دا وسنۍ دی خواله رسنیو او د انټرنیټ په زمانه کې چې د معلوماتو خلا واقعا رامنځته کړل شي او دغه کم روایت چې دوی وړاندې کول غواړي په دې باندې خلک قانع کی کنه خلک به بل اخر نور لارو معلومات ترلاسه کی یعنی واقعا په دې هدف کې بریالي کیدل شي
لريو په دا چې طالبان فیږي چې په وشتنه پیړې کې دا نقشونه دی او نن کچیر دوی انټرنیټ باندې محدودیت وځه کی نور لارې شته چې مثلا اگر انټرنیټ هم کوم کسان چې انټرنیټ کاروي هغه ګنو لار نه کولای شي انټرنیټ وکاروي کنه یا سوشل میډیا وکاروي په دې دوی څه پیږي او دویم دا چې دوی خپل تبلیغات د سوشل میډیا لارې کوي دغه د دوی اکثر روایتونه د سوشل میډیا لارې خپرېږي او دوی د سوشل میډیا په قوت پیږي نو ځکه چې دوی د خپل روایتونو او د عامه افکارو د کنټرول لپاره دا کار نه کوي او ټول فشار دا دی چې پر دننه عمومي افکار کنټرول شي او د عمومي افکارو د کنټرول لپاره کور دننه خو ټول رسنۍ محدود کړي او بهر کې چې کوم رسنۍ فعالیت لري تاسو یادونه وکړه مثلا له بده مرغه د تاسو د رسنۍ د مثلا د بي او اي یا د دوچ ویلې خپرونې محدود کړي مثلا نور رسنۍ چې اگزایل کې فعالیت کوي لکه اشته صوبو یا مثلا اطلاعات روز یا مثلا آمود دغه رسنیو پر فعالیتونه محدودیت وضع کړی دی او بل چې لبادا مرغ قدم کول شي دې بعد هغه زو کې د رسنوي پر سیستم باندې د په تبیت کې یم په مضمون کې کوم رسنوي چې استابیدی کلمه ورته نه کارو رسنوي چې بهر کې فعالیت لري لکه تاسو رسنوي او ورته نور رسنوي دوه باندې د مالی اقتصادي محدودیتونه وضع شوي او دغه وضعیت د اندښنې وړ دی ځکه چې یو په دیکتاتورشپ کې یو پاره ودونه کې چې استبدادي نظام دی او دیکتاتوري ده لکه طالبان او واکمنی یو ځنه لار چې کول شي د خلکو ولس د یاد ولس اواز نړیواله تور شوی همدا بهرنی د سنوي دی او دې باندې باید ډیره سرمایه‌ګذاري وشي او موږ باید په دې سینې ډول اوی بهرنی د سنوي ولرو هغه د افغانانو په لاس مدیریت شي او افغانانو د سنوي مدیریت په لاس کې ولري مثلا په تیرو څو میاشتو کې موږ څو ځلې دغه مسلې ته اډوکاسي وکړه او د پې موقع چې د خدای په لیدو یو پونه افغانستان دننه هغه وضعیت دی بلې خو اقتصادي محدودیتونه په بهرني رسنیو لګول کیږي بل اړخه نړیوال رسنۍ افغانستان موضوعات په لیولتیا نه لري دا خو په دې معنی ده چې دغه د افغانستان ولس بخي نور نړیواله اهمیت نه لري یو څمیر نړیوال بنسټونه چې فرغه برخه کار کوي من سره همغږي دي او 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 انتر دې چې اډوکاسي کړي د اتفایي کړي چې د غرسنۍ ته باید پاملرنه وشي یال دغه بودیجه باید بیرته هغه بودیجه باید تنظیم شي دغه د بودیجه کټ یا د بودیجه کمول د دوه باندې بعد هغه ځا کړي خو له بعد امرغه اغه لوی سیاستونه تاسو چې تاسو پیګه په دې مسله او تر دې مهاله د ست کوم شین چراغ یا شین چراغ د دوله خوانه د خپل شوای خو په اروپا کې اغه کوم غټه رسنه چې په دغه کوم غټ نړیوال سازمانه چې په دغه برخه کې کار کوي هڅه کوي چې په دوله لغه خلا دک شفو د امریکای کومکونه او د اروپا کومکونه سره ډیر توپیر لري اغه کومه امریکای کولو اغه سازمانته او اروپایی وګونو سینې لیدل کیږي او دا د خپل یو لوی ضربه ده د افغانستان د سنوي سیستم ته
او متاسفانه دي
دغه اخري ټکی ممدار کله مدد چې دغه د سنوي په بهر کې کار کوي او دا یو وزنې لار ده چې د افغانستان د ولس اواز نړیوال فرسوي دغه ته ځنګړې توجه وشي او دغه لار یا دغه اواز اډقل ا متنش
مننه متاسفانه چې د امریکا د دغنوي حکومت دی ولسمشر ترامپ د حکومت زینی پالیسیو چې بهرنۍ امرستي خطا کړلې مونږه سره پټونه چې د افغانستان نه درلودل مثلا نیوازي د یو ایس ایډ د امرستو خطا کولو ډېر پراخ اغیز ولرلې زینو رسنیو د لوکل په استلا سیمایزو محلي رسنیو پروژې لرلې پروجیکټونه لرل چې لاسه ورکړل او خبريالانو ستونزې سرور سره زیات شوې خغلې زی ارمل ویتا سو فکر باندې بحث موکه ک تاسو دی او باید سه خبرو کومه تفسیر لري هغه بم در نه واورو دی ما پختنه تاسو نه داده د تاسو په تیر افغان خبر اعلان چې وس بهر تر اغلی دی دلته خو دی کار روزګار او دی ژوند چلولو په نور لارو پسې هم خلک ګرځي شاید خبر یالي دی افغانستان لپاره دی روزي غټلو خو وسیله دلته نه وي خو بیا هم رسنۍ او دی رسنۍ او سازمانونو کار ته تاسو له هیواد نه بهر څه ډول ګوري او په تبعید کې رسنوال او رسنۍ څه کولای شي د افغانستان د نننه خلکو لپاره
او ډیره مننه او ساده خوټه کو ته اشاره وکړه زم ورته خراغلاس وایم استاذ ستړی مشي استاذ خبره ډیره مهمه ده په د افغانستان په اوسنی وضعیت کې بهر کوم نړیوال رسنۍ چې دي یا غ رسنۍ چې خواوي او اوس د کډوال ماجر یا جلا وطن افغانان بیرته هڅه کوي چې دا سره ترمیم کړي او د هیواد نه بهر افغانستان لپاره نشراتو کی دا ډیره مهمه ده د دې باوجود چې د معلوماتو کې بنیمګړتیا وی او هغه مر خلکو ته بنرچی ګل ک څنګه چې په کور د نن رسیدل منتها د نشتون نشتون ډیر مفید دی او دا به دغه ډګر کډیر ګرم نوی نو یو څه خو به دا چرګي ګرم وساتي بل خبره ده چې د نړیوالو ملاتړ او د نړیوالو بنسټونو همکاري سره ډول د استاد ورته مخکې اشاره وکړه. رښتیا هم چې دا ډیره زیاته سړه شوې ده. هغه بنسټونه چې نړیوالو او غوی د افغان ژورنالیزم یا د بیان د ازادۍ ملاتړ کول په اقتصادي لحاظ او په سیاسي لحاظ دا ډیر زیات کمرنګه شوه، کاروپا ده او امریکا ده او نور نړۍ ده، دوی د افغانستان د بیان د ازادۍ په اړه اوس دغلته د ژورنالیزم په اړه ډیره دلچسپي نه لري او خیالات یې زمونږ خپل تیر وطن وي. تاسو پوهیږئ چې په افغانستان کې په تیرو شلو کلونو کې نړیوالو د بیان د ازادۍ لپاره ډیره زیاته سرمایه ګذاري وکړله، مګر لبد مرغه هغه چا چې رسنۍ لرلې هغوی رسنیز مسولیت سم ادا نه کړلی شو. هغوی د بیان د ازادۍ د بقا لپاره دغه شتمنۍ راواخیستلې، په نورو لارو باندې مصرف کړلې او نور کارونه پی وکړل. یعنی د دغه ادرسونو نه چې کوم څه ترلاسه کیدل باید بیرته رسنۍ باندې دا سرمایه گزاریان شوی وی چې دا رسنۍ غختل شوی وی او ګټه به د بیان د ازادۍ د پاره او ګټه به بیرته د ولسونو د پاره و، مګر دوی دا یوازې سوداګریزو یا د ګټوټو د پاره وکړول او نتیجې خنه و. دویم د بنسټونو موضوع په افغانستان کې په تیرو شلو کلونو کې په سلګونه بنسټونه و، مګر دغه بنسټونه ډیره هغه پانډیوالۍ مخې ته لاړل، په دوستۍ مخې ته لاړل او دغه بنسټونو نه د شخصي شرکتونو یا انجوګانو په توګه استفاده وشوله او دی یو ډول بی باوري رامنځته کړله. لبه د مرغه مونږ ګورو چې په دې ورستیو کې د هیواد نه بهر هم ځنې بنسټونه چې په خوا و په بیلابیل نمونو سره سر راپورته کوي، ځنې نوی جوړ شول، مګر دی باندې نیوکې دادی زبیام وایم چې د نشنه د دوی غاګ د دوی شتون د دوی ناستې د دوی حرکتونه دا د ملاتړ وړ دي او مونږ ته ملاتړ کوو، مګر په هغه څوک چې په لومړی کرخه کې دی او په هغوی باندې څه تیریږي د دې خلکو ډیره ګټه نه ورسیږي او دغه ګټه نه ورسیدل واټن رامنځته کړي. په څه معنا؟ هغه څوک چې په افغانستان کې دی او د ژورنالیزم په برخه کې کار کوي هغوی په دې بنسټونو یا زمونږ په چغو باندې باور نه لري، ځکه هغوی وایي چې تاسو نه په سیاسي لحاظ مونږ ته کوم خیر رسولی شي او نه په اقتصادي لحاظ، نه مونږ ته کومه کارمندنه وکړه، نه په ساخته کې زمنګا د پارا کوم 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 کلاس نیوي او نم کوم بل څه وکړل. او د دې یو دلیل دا دی چې بنسټونه دغه سي مالی امکانات نه لري چې هر چا ته رسیدګي وکړي، مګر هغه څه کلري هغه په دفترونو او په دیوالۍ او په شخصي مسایلو باندې مصرفيږي، هغه ته ډیره ګټه نه ورزي. نو دا ماچ څه ول د دې نه چور خبرې دا دی چې دغه ټولو نړیوالو ته یو ډول بی باوري رامنځته کړي. مثال زه د یو افغان ژورنالیست په توګه یو بنسټ ته یو څه وایم، یو نړیوال بنسټ ته، مګر یو بل ورته بل سوای، یو بل ورته بل سوای، د منګ ترمنز نه هم غږی، د منګ ترمنز د معلوماتو خلا، د منګ ترمنز بی اتفاقی، غیر مسلکی توب، په افغانستان کې د قوی غختلو رسنیو نشټواله دا د دې بای شوی چې د نړیوالو تمرکز کم شي او د تمرکز د کمیدا په صورت کې واکمن اډاله غختل کیږي او غوی به ورس تربلی په افغانستان کې د ژورنالیزم د لا لاندې کولو د لپاره نور ډیر اقدامات وکړي. مخکې استاد اشاره وکړه هغه د تاسو د سترو کرخو یادونه وکړه. ګوري دا لکه څنګه چې استاد ویل دا ډیره واضح ده، په څه معنی؟ د رئیس تر کچه یو ژورنالیست کولای شي چې یوازې په ټولنیزو مسایلو باندې، یعنی په ډیرو سطحي مسایلو باندې مرکه واخلي. اغه م کچیر د پر یو ولایت کې دوه دیر شریسان وی نو کولای شي چې پنځه دی ته حاضر شي چې یاره په بیلابیل وخت کې د یو سړک پاړه مرکه وکي، د شاروالۍ پاړه یو خبره وکي، مګر د دې کچې د لوړو ته ژورنالیستان اجازه نه لري چې خبري ورسره وکي. یا لګ تر لګه مثال ما دی ژورنالیست نه پوښتنه کوله، اگر اته ویل په څلورو کلونو کې زنیم توانیدل چې ولایت تلاړ شم او والی سره د وی موضوع پاړه خبري وکم، ان عکس اخستل ناروا دی. نو دا یو سره کرخه ده، یعنی دا یو حد معلوم ده الته چې ته تر کومې کچې پورې کولای شي چې مخه تلار شي. دویم دا چې کله چې یو څه نشرایي په ډیرو مواردو کې هغه باید چک شي، هغه باید هغه بولټن باید شریک شي، د خبرونو په اړه باید هر اورس سیاسي د خبرونو مسول مشوره وکړي، باید کسان ورته غوی راولېږي. دا ټول هغه کرخي دي، هغه محدودیتونه دي چې لوړان دي واضح شوی دي او همدغه چوکاټ کې زه فکر کوم زما د معلوماتو په بنسټ یوازې د ګوتو پشمار زری رسنۍ هغه له دې عمل لګیا دي فعالیت کوي چې هغه چې کوم پیسې الته باندې دي، فکر کوي چې دا به تر یو وخت ژوندۍ وساتل شي، یا دغه رسنوال چې نور کوم بزنسونه لري نو د هغه بزنسونو د ساتلو لپاره
دا یو بکاپ کیدل شي چې هغه بزنسونه په دې باندې یو ډول لکه هغه سرتیری چې دی ودرولی یو خپل یو ځای په ساتي دغه سی یو څه کیدل شي. خو د دې ټولو باوجود هغه څوک چې افغانستان کې په دې برخه کې کار کوي خبر جوړي اکس اخلي ویداری ته ورزي مایک په لاس کې دی سکرین تناس ده
لکه چې ل زیارمل سب سره د موګه اړیکا پرې شو د سنوز موګه غلا ازادي راډیو نو ری دی ازادي په چپو کې پروګرام دی او موږ پکې دی طالبانو تر واک لاندې په افغانستان کې د رسنیو په وضعیت غږیږو. د رسنیو وضعیت په تیرو څلورو کلونو کې څنګه شوی دی او څومره محدودیتونه پکې راغلي دي؟ فکر کوم د زیارمل صاحب خبرې په داسې حقیقت شوي چې خبرې پوره وي. عبیدی صاحب تاسو ته به راشو د تاسو فکر باندې په دې کې خو هېڅ شک نشته دی. ښه زیارمل صاحب تاسو خپلې خبرې پوره کوي بیا به عبیدی صاحب ته ورشو.
مننه. زما وروستۍ خبره دا و چې د دغه ټولو مشکلاتو باوجود هغه څوک چې په افغانستان کې خبر پسې زی تصویر اخلي سکرین تکینی او یا لږ تر لږه په دې برخه کې هر ډول فعالیت کوي کاغه په ټولنیزو رسنیو کې دی که په یو ټلویزیون کې دی که په یو رادیو کې دی دا خلک د ملاتړ وړ دي د ستاینې وړ دي او واقعیا دوی کار سخت دی او په سخت حالت کې د ژورنالیزم په برخه کې کار کوي. نو موږ د دوی ستاینه کوو او د دې مو خبرې دا معنا نه لري چې موږ خدای مکه د دوی کړنی نه پکو نه فکو. هدف دلته دا دی چې موږ غواړو د دوی مشکلات تر رسیدګي وشي او واکمن چې څه دي د دوی نه دی موږ هیله دا ده چې د خپل غټو د پاره او د وطن د غټو د پاره ژورنالیستانو ته اجازه ورکړي چې معلوماتو ته لاسرسی ولري. د معلوماتو د خلا په حالت کې ډیر کله ناسم معلومات خپریږي او دا د واکمنې ډلې یا د واکمنو په تاوان دي په ګټه نه دي.
مننه عبیدی صاحب. ما پسې وخره کم شو ما سره یو دوه پوښتنې پاتې دي کله چې لن لن جوابونه راکړي. لومړی خو که تاسو څه تبصره لري په ځانګړې توګه له هیواد نه بهر په دې کې هیڅ شک نشته چې د افغان خبریالانو د ملاتړ کوم سازمانونه چې دي په تیرو څلورو کلونو کې زه د یو خبریال په توګه که دا سازمانونه نه وي ښایي د افغانستان کې د خبریالانو د وضعیت نه ډیر کم خلک خبر شوي وي. وخت په وخت دوی تحقیق کوي څېړنه کوي د خبریالانو د وضعیت په اړه که نور څه نه وي له هیواد نه بهر معلومات راټولوي او ډیر کله د دوی معلومات د دې سبب شوي دي چې په واکمنو فشار راشي او که نور څه نه کیږي لکه لږ تر لږه ځینې خبریالان باندې هغه سمدستي یا سملاسي فشارونه کم شوي دي. څنګه مؤثر کیدلی شي دغه فعالیتونه له هیواد نه بهر د ژورنالیستانو د افغان ژورنالیستانو د دوی خپلې کمی ټولنې چې دي هغوی چې په فردي توګه کار کوي چې دننه په هیواد کې له خبریالانو او رسنیو سره تړاو زیات شي په دې اړه کلن راته ووایي بیا یوه بله پوښتنه ورپسې
لرم. څو ټکو ته اشاره وکړم چې جرنل صاحب ورته مخکې اشاره وکړه. اول دا چې څنګه دغه اعتماد زیاتېدای شي، زه فکر کوم چې کله چې تاسو پروفیشنالیزم یا مسلکیتوب ته ژمن پاتې شئ، زه فکر کوم دغه اعتماد هم رامنځته کېږي. موږ ټولنه ډېره نوې ده، درې کاله تر اوسه پوره شوي نه دي. کومې ټولنه چې په افغانستان کې بوخت و اوس بهر کې کار کوي دوی ډېره تجربه لري. موږ هیله را ده چې هغوی د هغوی اغېزه موږ نه زیاته وي. خو په تېرو درېو کلونو کې چې موږ څه کړي هغې ته زه وروسته لنډه اشاره کوم. په هغې نه مخکې یو ټکي ته اشاره کوم چې د نړیوالو توجه چې افغانستان ته کمه شوې ده دا سیاسي اړخ لري. حکومتونه لیوالتیا نه لري چې افغانستان سره مرسته وکړي. مثلا کومکونه د ترامپ لخوا قطع شوي دي، کومکونه مثلا د نت لخوا نه دي قطع شوي، یا مثلا د انټرنیټ لخوا چې د امریکې نه پیسې اخیستلې دوی لخوا نه دي کم شوي. اوس هم د دوی توجه افغانستان ته لکه پخوا ده. سیاسي اړخ لري، مثلا آلمان کې تصمیم سیاسي نیول شوی چې پروسه ودرول شه د خبرالانو د انتقال. په فرانسا کې له بده مرغه څه خبرونه نه اورو، په دې معنی چې ډېر احتمال لري چې دغه پروسه چې هیواد فرانسه خبرالانو سره مرسته کوي دا رسف لارې خبرانانو فیسونه بررسي کېږي. دغه پروسه یو رقم د سیاسي فعار لاندې راغلې متاسفانه. په مجموع کې دغه سیاسي اړخ ډیر قوی دی، ډیر قوی دی. روزو دغه سازمانونو ارته سازمانونو خو مسؤلیت اډوکسی ده، کاغار صفر کا نت ده کا مثلا انټرنیوز ده، دغه سازمانونه چې دغه دګر کې کار کوي دوی واده کولای شي اډوکسی وکړي، لکه څنګه چې موږ د یو کوچنی سازمان په پایس مثلا د افغانستان لپاره اډوکسی کوي، دوی مسؤلیت ممنده ده. زه فکر کوم کار څو خپل مسؤلیت سمه ده کی اغیزه کولای شي. مثلا موږ چې دغه کار شروع کړ دا اول نمو زمانه وکړه چې دغه کار موږ والنتیر شروع کړو او یو غټ ټیم راغی را دغه سازمان جوړ کړ. تر اوسه دغه کار هغه ټیم چې د والنتیر یا د رضاکارانه زمان کار منه کړی و تر ننه پورې هغه خپل زمانه ته زمان پاتې شوی او دغه کار کړی او دغه کار کوي. د دې تر څنګ پس دنو موارد کې مثلا دوس ارقام ډېر دقیق نه شو وایلی، ځکه چې د پیغام پور دننه فشارونه زیات دي او واکمن فشارونه واردوي. په خو دغه ټولنو باندې نیوکې زیاتې وي او دغه د بې اعتمادۍ فضا رامنځته شوې. موږ ډېر راته کوو چې دغه بې اعتمادۍ فضا له منځه لاړ شي، خو دا ډېر دلایل لري چې اوس وخت د برنامې وخت هم د زنه شم کولای په دغه دلایلو باندې وغږیږم. خو دغه بې اعتمادۍ د دې لامل شوی چې هر سم کارم چې کیږي هغه څوک نه ګوري. همدا اوس زه تاسو سره خبرې کوم، موږ کور دننه دوه سوه خبریالانو سره تخنیکي او بلې مرسته کوو. دوه سوه خبریالانو سره تخنیکي په دې معنی چې شاوخوا شل خبریالان ما ټاکلي او ټول کور دننه کار کوي، فعالیت کوي. موږ یوازې ملاتړ کوو او دوی محتوا په تولید ورسره همکاري کوو. او دوه سوه خبریالان ته موږ د کیپسټی بلډینګ په برخه کې یا د دوی د مسلکی ورته په برخه کې ترننګونه ورکوو. دا دوه مثالونه دي. د دې تر څنګ دغه ټول پیښې چې افغانستان کې کیږي، په خو دغه سیستم مثلا افغانستان کې نو نه پیغام کوم زه خبر نه وم، دغه ټول مستند کیږي. موږ ډیټابیس لرو، د ډیټابیس لارې ټول نړیوال سازمانونو سره شریکي دي. موږ بیا دغه مستنداتو په اساس ځکه چې هغه ډېر د یو طویل پروسه لري وخت نیسي، موږ یوازې اعلامیه چې هغه مهم ټکي دي هغه به رسنیو سره شریکو چې تاسو هر وخت موږ اعلامیه ترلاسه کوئ. خو دغه پیښې ټول مستند کیږي او ټول نړیوال سازمانونو سره شریکیږي. تاسو نړیوال سازمان سره جلسه ونیسئ او د افغانستان د وضعیت پټله ورسره وکړئ په ټولو مسایلو باندې دوی پیږي او خبر دي. دلیل دا ده چې ټول مواد ورته اپډیټ ځي. او تر څنګ موږ په تیرو دریو کلونو کې لاس ریسرچ کړی، یعنی د افغانستان د رسنیز سیستم یو لوی مشکل په خوا دا و چې علمي څېړنې نه وې شوې. او علمي څېړنو سوال دا ده چې د علمي څېړنو د موندنو په اساس به پالیسیانه جوړیږي، د طرزالعملونه جوړیږي، قوانین جوړیږي. او دا ډېر نسته کوي کوم کسان چې پالیسي میکران دي چې دغه په اساس به راځي پالیسیانه جوړیږي. کنه په تیرو دریو کلونو کې موږ لاس ریسرچ کړی په بیلابیلو برخو کې. یو مثال به مخکې تاسو ته وایم، او دغه موندنو په اساس بیا موږ نړیوال سازمانونو ته وایو چې مثلا اوس نوې ریسرچ د دې تر څنګ چې هغه د سانسورشیپ مثلا ما تاسو ویلې وویلې خود سانسوري، د ریسرچ دوه نورې مهمه موندنې دا دي چې خبریالان چې بهر کې دي اکثرا خبریالان منټل هیلت ته ضرورت لري یا سایبر سیکیورټی ته، که څه هم دوی له بهره کار کوي، د اگزایل کار کوي، خو بیا هم دوی هغه لازمه وړتیا چې څنګه سوشل میډیا وکاروي تر څو دوی ځان مسؤل وي او د دوی د کورنۍ غړي مسؤلي په افغانستان کې دغه برخه کې سلا شته. او دا سلا باید ډکه شي ځکه چې اوس 15 رسنۍ موږ په اگزای کې لرو او شاوخوا د 500 نه تر 200 خبریالان په دغه رسنۍ کې کار کوي. د دوی د ظرفیت لوړول یو وړتیا ده. دوی باید په سایبر سیکیورټی باندې پوښتنه څنګه دا وکړوي چې د دوی انتران افغانستان کې مسؤل پاتې شي. دا د ریسرچ موندنې دي. اوس تاسو دغه موندنې چې نړیوالو سازمانونو سره شریکاوو هغه که ورته بودیجه ولري دغه موندنو په اساس به پالیسیانه جوړیږي. دغه موندنو په اساس به دوی حکومتونو ته وړاندیز کوي چې بودیجه ورته راوړي او دغه بودیجه به د خبرالانو د خبرسبلن په برخه کې وکړول شي. دا یو ځکه چې نمونه وی چې ما یاد کړی دا په دې معنی ده چې که چیرې کار وشي او سم کار وشي حداقل د دغو ستونزو یوه برخه ډکولی شي که ډېر اغېزه ونکړي
مننه عبید صاحب د خبرونې وخت را پسې را خلاص شو. زه فکر کوم چې بهر کې د افغان رسنیو فعالیتونه د دې څرنګوالی مؤثریت او ارزښت چې څومره مهم دي په دې باندې کېدلی شي چې په یوه جلا خپرونه کې هم بحث وکړو، ځکه چې دا تاسو چې کوم ریسرچ یادونه وکړله یا همدارنګه د ځینو نورو مسایلو یادونه چې په دې بحث کې وشوه دا یو جلا بحث هم کېدلی شي. زه خپلې خبرې راټولوم فقط دوه مسایل چې پاتې شول چې کېدلی شي چې په راتلونکي کې پې بحث وکړو. دوه هغه مسایل دي چې یو هم د واکمنو لخوا نه چې یوازې په افغانستان کې نه دي بلکې د نړۍ په ځینو نورو هیوادونو کې هم دي، حتی په پرمختللو هیوادونو کې هم دا رامنځته شوې ده. هغه د رسنیو او رسنوالو پر خلاف باندې د یو روایت رامنځته کول دي، مثلا ټول رسنۍ یا رسنوال په دې تورنول چې رسنۍ دروغ وایي، رسنۍ افغانستان یا د دغه هیواد تباهي غواړي، او عام خلک چې یو ډول خسته او ستړي کله ناکله دغه غږ ورسره بدرګې کوي، ډیر کم خلک په هغه واقعیت باندې بیا پوهیږي. یو بل ستونزم چې دا هغه د ځینو رسنیو لخوا نه واکن ډیر کمزورې جرنالیزم وړاندې کول دي، یا په ځینو مواردو کې مغرضانه جرنالیزم یا رپورټینګ دی چې څنګه کېدلی شي معیاري رسنۍ او دغه رسنۍ له یو بل نه توپیر ولري، او څنګه کولی شي چې خلک هم دا توپیر وویني. په دې باندې به بیا کله بحث کوو. زه له تاسو دواړو قدرمنو میلمنو نه د عبیدی صاحب له تاسو نه چې په تیرو دریو کلونو کې واکن دغه د ټولنې لارې په افغانستان کې د افغان خبریالانو غږ نړۍ سره شریک کړی دی، او له زیارمل نه د رحمت الله زیارمل نه چې د اریانا نیوز پخانی خبریال دی او لا هم په رسنیو کې د یو فعال په توګه کار کوي مننه کوم. تر بیا ښې چارې، خدای مو بخښي. कलम कलम
قلم قلم ترسو بکوی جو ستم دلدارت ترسو بکوی جو ستم اس زمیر گھر زمزمیر سترگی پنم اس زمیر گھر زمزمیر سترگی پنم اکڑ کرم گرم تغم اکڑ کرم کرم ترسو بکری جو ستم آؤ دلدار ترسو بکری جو